ملل متحد هشدار داده است که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. با تغییرات سریع اقلیمی، برخی از مناطق سیاحتی که در نزدیکی سواحل قرار دارند با خطر از بین رفتن روبرواند. و همزمان با این هشدارها، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای استفاده کنندگان این دیگ کاهش دهد. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در حالی که کشورهای نیمکره شمالی با موج گرمای سوزان دست و پنجه نرم می کنند، ملل متحد هشدار داده که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. مقامات صحی از امریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا زنگ خطر را به صدا در آورده و از مردم می خواهند که آب بنوشند و از آفتاب سوزان خود را در امان نگه دارند. موج گرما یکی از مرگبارترین آفات طبیعی است که سالانه صدها هزار نفر بر اثر عوامل قابل پیشگیری مرتبط به آن جان خود را از دست می دهند. کارشناسان می گویند که تغییرات اقلیم ساخته دست انسان امواج گرما را تشدید می بخشد، دمای بالاتر را به همراه می آورد و همچنان سیستم های هوای گرم را برای مدت طولانی تر بر فراز مکان ها نگه می دارد.
از اسپانیا گرفته تا به لبنان و تا به ایالات متحده آمریکا، گرمی تابستان امسال رکوردها را می شکند. سازمان جهانی هواشناسی ادامه این وضعیت را به گرم شدن زمین نسبت می دهد. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک، به مشکلاتی که تغییرات آب و هوا را برای بسیاری از موجودات زنده در سراسر کره زمین ایجاد کرده اشاره کرد و در مورد ضرورت مبارزه فوری در برابر آن صحبت کرد.
من درخواست خود را از رهبران کشورهای جهان برای انجام کاری دقیق تر برای محدود ساختن انتشار آلوده کننده ها در جهان تجدید می کنم. این یک چالش فوری است و نمی توان آن را به تعویق انداخت و به همه مربوط می شود. بیایید از خانه مشترک خود محافظت کنیم.
گریس آلینا گارنر، شاروال شهر پام سپرینگز ایالت کالیفرنیا، در صحبت با شبکه خبری ABC گفت افراد بی خانه و هر آن کسی که با گرمی هوا به مدت طولانی عادت ندارند ممکن به خطر مواجه باشند.
وقتی بدن به این درجه گرمی بالا عادت نداشته باشه ممکن دچار شوک شود. بنابراین اگر حالا اقدام نکنیم و اگر اقدامات لازم را برای کاهش اثرات تغییر آب و هوا انجام ندهیم، فقط شاهد بدتر و بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود.
مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات آب و هوا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است یا خیر، بر شبکه ABC چنین گفت:
آب و هوا در حال تغییر است و وقتی خشکسالی می آید شما می دانید، مثلا افریقا خشک و خشکتر شده می رود و می دانید که از اثر آن قحطی به میان می آید و تروریسم از نتایج چنین شرایطی به وجود می آید.
هفته گذشته چین و ایالات متحده، دو کشوری که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند، مذاکرات خود را در مورد چگونگی مقابله با این مشکل از سر گرفتند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشتند. جی اینسلی، والی ایالت واشنگتن، در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ABC گفت که برای ایجاد تغییر اقلیم با تلاش‌های هماهنگ ضرورت است.
این یک مشکل قابل حل است، اما ما باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم. این تنها راه حل برای این یورش گسترده بر بشریت است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج گرمای هوا در مناطق مختلف جهان ممکن چند روز یا چند هفته دیگر دوام داشته باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از نقاط اروپا امسال با موجی از گرمی شدید روبروست. یک جزیره توریستی در یونان اخیراً دستخوش آتش سوزی شده و مسئولیت مردم منطقه را به خطر افکنده است. مقامات می گویند که به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در منطقه انتظار آتش سوزی بیشتر می رود.
چند روز از آتش سوزی در جزیره رودوس یونان میگذرد. تلاش های چندین ملیتی برای کمک و کنترل این مصیبت طبیعی در منطقه ادامه دارد که مسئولیت حدود 19 هزار نفر باشنده آن را در خطر افکنده است. و دلیل بالا رفتن درجه حرارت هوا که به 45 درجه میرسد، هوای خشک و وزش باد صورت آتش سوزی را بیشتر ساخته است. ده ها کشتی محافظین ساحلی برای نجات هزاران نفر که در این جزیره در پناهگاه ها زندگی میکردند در آبهای جزیره لنگر انداختند و بزرگترین تخلیه در تاریخ این کشور را پیش میبرند. یک مقام حکومتی میگوید که تاکنون آنها حدود 3000 نفر را نجات دادند. شمال از افراد و مکاتب و ساحات ورزشی برای نجات جان خود پناه بردند. جزیره رودوس با سواحل دراز دریای مدیترانه برای سیاحت معروف است. این جزیره بیش از 100,000 باشنده دارد، ولی تشتوتی جنگلات صرف در اینجا نه بلکه سایر قسمت‌های یونان هم ادامه دارد. مامورین اطفایه برای خاموش ساختن شعله‌های آتش در شمال و غرب آتن مشغول هستند. موج گرما با آتش سوزی افزوده است و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر گرمای هوا ادامه داشته باشد، آتش سوزی جنگلات در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این رویدادها به شدت ادامه می‌یابد و جهان باید آماده رویارویی با موج شدید گرمای بیشتر باشد. وضعیت اخیر در النینو مبنی بر بروز گرمای شدید وخیم‌تر خواهد شد. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم. این وضعیت متاسفانه بر سلامتی مردم و مواد غذایی تأثیرات جدی به جا می‌گذارد.
النینو بر اساس معلومات اداره بحری و اتمسفر آمریکا بخشی از وضعیت اقلیمی است که گرمی آب باعث می شود که شرایط زمین با آن گرم شود و درجه حرارت بالا برد. آتش سوزی در نزدیک آتن، پایتخت یونان و جزیره رودوس از جمله شمار آتش سوزی هایی است که مقامات یونان تلاش دارند تا از سرعت پخش شدن آن به جنگلات نزدیک این مناطق. جلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په نړۍ کې د هوا د تودوخې ترڅنګ یو شمیر هیوادونه لکه هند او افغانستان په دې وروستیو کې د سیلابونو شاهدان هم وو. کارپوهان د دې سیلابونو عمده لامل اقلیمي بدلونونه بولي، خو دغه بدلونونه نور طبیعي ستونزې هم له ځانه سره لري. یوه بیلګه یې د پاکو اوبو کموالی دی. د کابل اوسیدونکي هم له همدې ستونزې څخه سر ټکوي، خو کارپوهان وایي چې دا ستونزه یوازې تر کابل لپورې محدوده نه ده.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښلو اوبو نشتون دوی اړ کړي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته له تللو څخه منع کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی په یو جدي ګواښ بدلیدونکی دی.
خو د اوبو د خاطر مونږ ډېر فاضاب وو، اوبو نه لرو، ماشومان زموږ څوک د اسکول نه پاتې ده، مرتب نه پاتې ده، مدرسه نه پاتې ده. خو د اوبو مشکلات ډېر لرو چې ورور هغه مونږ چې مرتب ته ولې د اوبو نه لرو کور کې نن دومره ډېر مشکلاتونه دي.
د دې سیمې اوسیدونکي په څاګانو کې د اوبو د کچې له ښکته تللو څخه شکایت کوي.
تقریبا زموږ کورونه افتلان دي، هلته کورونه دي ډېر لرې دي، نو هلته یو سلو دېرش شلو مترو کې اوبه ورکړي دي. نو ژینکان لري چې هلته یو نیم څلی اتلاوي اتیا مترو کې اوبه ورکړي، صحیح اوبه پخې.
د اوبو د چارو شنونکي د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولي.
د سکال په شمول هر اوړی په کابل او ځینې نورو غټو ښارونو کې په څاګانو کې اوبه د لسو څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډیره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیاوې، اقتصادي ستونزې، خپلمنځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې په روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
بیخي ټول غټو وړی ټول مریضان کړي دي، ماشومان دي، تمام ورځ بوشکې په لاس کې بوشکې کښته پورته ځغلي، څوک اوبه ورکوي، څوک یې نه ورکوي. ډېر لرې ځای نه راوړي، تقریبا 3 کیلومتر 2 کیلومتر لار.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور ښیي چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هرو لسو تنو کې 8 نفره خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان 93% کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. وایا د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت زه ځکه ډېر خوشبینه نه یم، او بلکې زه ډېر زیات ته پریشان یم چې دا موضوع به ځکه ډېر زیات نور هم بحرانی شي چې مسله د اوبو فلحال د دغه مشکل د حل دپاره زه یو سیاسي اراده او یا یو تخنیکي پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم. نو د دې پایله به ډیر زیات خراب وي، د پایله به ډیر زیات بوګنون کې غزه کشي، خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونا ولسونه پرېږدي.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړي. اوچا زیاته کړي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در تغییر اقلیم یعنی تولید گازات گلخانه‌ای سهم نداشته است، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم در جهان بوده است. عزت‌الله صدیقی، متخصص محیط زیست و تغییر اقلیم، در یک مصاحبه با صدای امریکا گفته است که جامعه جهانی مکلف است از منابع مالی موجود در این بخش به افغانستان در مبارزه با تغییر اقلیم کمک کند و پروژه های آغاز شده در زمان جمهوریت حالا باید توسط متخصصین و پشتیبانی حکومت برحال اجرا گردد. محمد احمدی در این مصاحبه نخست از آقای صدیقی در مورد فهرست از آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان پرسیده است.
گزارش را که امروز اوچا نشر کردن یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری در افغانستان که در او به 4 نکته اشاره شده. اولی که افغانستان از زمره 10 کشور یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در مقابل حوادث طبیعی و اقلیمی مواجه است. موضوع دوم هم خشکسالی شدید که باعث تشدید و تخریب به وسایل معیشت مردم میشه و باعث افزایش گرسنگی میشه. موضوع سومش هم افزایش درجه حرارت به شکل سریع‌تر نسبت به اوسط جهانیش است. و موضوع چهارم هم تخریب محیط زیست گفتن که تاثیرات از او بالای زراعت و همچنان با وسایل معیشت مردم است. و اونا این موضوع را گفتن که افغانستان از این موضوع بسیار زیاد متضرر است و حال وقتش است که باید جامعه جهانی با این کشور و با این مردم باید همکاری کنند در این رابطه. بر علاوه از این معلومات را که ما داریم و گزارشاتی که در افغانستان نشر شده، بر علاوه از این پیام و هشدار اوچا، افغانستان در مقابل تاثیرات تغییر اقلیمی بسیار زیاد مواجه است. آسیب پذیری ما و همچنان معروضیت ما در مقابل تغییر اقلیم بسیار زیاد بلند است. ولی برعکس باز امو ظرفیت مبارزه و ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم بسیار زیاد پایین است، هم از نقطه نظر سازمانی و ادارات و هم از نقطه نظر تکنولوژی و ظرفیت‌های انسانی بسیار زیاد پایین است. یعنی مبارزه کرده نمیتونیم با اثرات تغییر اقلیم.
بله آقای صدیقی، همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، سهم افغانستان در تغییر اقلیم بسیار نسبت به کشورهای منطقه کم است، یعنی تولید گازات گلخانه‌ای کمتر داره، اما بیشترین آسیب رو دیده. حالا برای جبران این آسیب فکر میکنین که چی باید کرد؟
در جهان منابع مالی و تکنیکی هنگفته در صندوق سبز اقلیم، در صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی، در صندوق سازگاری با تغییر اقلیم وجود داره و افغانستان مکلف است که از این منابع استفاده کنند و این هم و جهان هم مکلفیت داره در قبال مردم افغانستان که از این منابع برای افغانستان پروژه هایشان تسهیل کنن و این منابع را برشان بپردازن. در طی از همین چند سال بعد از 2010 و تا بمی اواخر 2020 حدود 120 میلیون یا 150 میلیون در همی حدود پروژه های خرد و کوچک به افغانستان آمده بود برای سازگاری و کاشتهی تغییر اقلیم، ولی آل اون متوقف شده. آل مسئولیت حکومت است که دوباره برای ازی لابی کنه، دادخواهی کنه و مسئولیت و مکلفیت جامعه جهانی است که او پروژه ها را دوباره از حالت تعلیق بکشن و به مردم افغانستان این منابع را باید فراهم بسازن.
اگر فهرستوار کوتاه پیامدها و آسیب‌های تغییر اقلیم در افغانستان بپردازین، چی است؟ کدام است؟
فهرستوار اثرات تغییر اقلیم نظر به گزارشات و مطالعاتی که در افغانستان صورت گرفته، افزایش درجه حرارت و گرم شدن است که ما همیال تجربه کرده راییستیم در شهرهای مختلف افغانستان. همچنان خشکسالی هاست که همو تکرار یا فریکونسیش بسیار زیاد شده. اگر قبل در 30 سال یک بار بود، حال در 10 سال تکرار میشه خشکسالی ها. سیلاب های مدهش و آنی است که در فصول مختلف سال با وجود می آید. فشار دیگر تاثیر تغییر اقلیم بالای منابع آبی افغانستان است که هم باعث کاهش آب و هم باعث آلودگی آب میشه. حکومت در رأس تمام از این تلاش ها قرار داره. حکومت وظیفه شی است که برای این موضوع دادخواهی کنه، لابی کنه، مذاکره کنه و از جامعه جهانی و نهادها و کشورهای کمک کننده باید به خاطر منابع مالی و تکنیکی باید کار کنن، تلاش کنن و برنامه سازی کنن برای از این موضوع. ادارات مربوطه حکومت، وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست در رأس همش، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، اینیا باید پروژه سازی و برنامه سازی کنن و متخصصین باید داشته باشن که تا این کارا را انجام بدن.
د افغانستان په ګاوند پاکستان کې هم سیلابونو او اورښتونو خلک کړولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان سیمه کې باغداران وایي چې بې ګلې نامنظمه اورېدل دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
د مردان او چارسدې په بیلابیلو سیمو کې شوې ګلې د میوې باغونه اغیزمن کړې دي. د اصل اوازه چې باغوانانو ته زیان اورېدلې دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوی په منډه کې خرڅوي وایي سخت کالی د لیچی میوه باغ نقصان شوی او په لکونو روپے تاوان ورته رسیدلی دی.
دا سه به 350 روپے کیلو دا غونچک مال خو خپل د مونږ خرڅو. اول تک غلې ډیره زیاته وشونه، د مونږ باغونه واله تقریبا 25 لاکھ او چا کې 10 لاکھ د مونږ حالت کې تورا باغ کې او د رشید خان باغ دی، د ټیکادار کلی باغ دی، داغه مونږ لډیر ځا تاوان کو وزدا یو باغ اخیره پاتې دي. مسلله دي خیرو کې کډیر لچته لشل په یو غټل
د غلې نه بچ سه باغونو کې میوه ډیر شوه او زیات باغونه خراب کړی دي. نو لواجی په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم تونځ سره مخ کړی دي. دی وای چې مالک تاوانی شي نو ور سره دیاړي کم شي.
زری شړی ایمان هم خلک بیا هم زمونږ پکې پیدا کنا حالت چې د دې مال خي حالت پیدا شي نو تا وځي مالم پیسے خبر کی مزدوری والا خبر کی نئی پہ سوشی ہنی نو پو 700 روپے دیہڑے میں نے بسوشی لگا نو گوڑی پہ کی گئی سب خرچے تھا پتہ لگے نا
سخ کال پمنڈے کے دیو کیلو لیچی بیا 350 روپے دا. باغوانان وائی د لکونو روپو باغونو میوے ارزان خرسی دسل وجہ چی د گٹے پزے تاوان سرا مخشوی دی
پلو باغوانانو کی دا مسئلہ دا زم زے دانے ترا سوم بل زمانہ مخ کی تلی او غیب بدغه کی اخلی هغه په ګول کې پټه اغستی دا سیز مونږ ځان ته اصل کې ګران کړي په خپل دی مسلې داري کړي چې اوس دا دې پڼه چې ونده هم په دانه کې اغسته وا دوه پس پرېګانې مونږ پکړې کس کم از کم 60-70 هزار روپو او دا ګول شی وخه به برابر شی و نو بیا پیرانه غلې ولا په افات پیراغه نه هغه لک سکال چې ګم دینو ډیر نقصان راغ مونږ ته
د صبح په زیاتو سیمو کې د به وخت بارانونو او ورسره غلې نه یوازې د لیچی د میوه باغونه اغیزمن کړی دي چې ورسره د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړی دي. سره چې کاروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوریدلې دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری انسان ها افزایش دهد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را می توان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمای شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعدد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناسان صحی می گویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار می دهد. پانوساریستو مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
اقلیم پیژندون که وایی چه تیر چو اونهی پا طول نرهی که تر طول گرم اونهی وی. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د نړۍ ځینې برخې اوس د اوبو لاندې دي او یو شمېر نورې سیمې د سختې تودوخې سره مخ دي. خو د سمندرونو پر غاړو هغه ځایونه چې خلک ورته د سیاحت لپاره ورځي، د ورکېدو د خطر سره مخامخ دي.
د هسپانیا د لا پلاما ټاپو په ځنګل کې اور لګېدنې ونې او کورونه سوځولي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې باد د اور لمې لا نورې زیاتې کړې. د دغې سیمې چارواکي وایي چې اروپا د تودوخې د څپې سره مخامخ ده. د اور لګېدنې له کبله تر 4000 ډېر کسان له سیمې څخه ایستل شوي دي. د نیچر یا طبیعت په نوم ژورنال لیکلي چې د یوه وروستي اټکل له مخې په تېر اوړي کې د تودوخې له وجې شاوخوا 1,000 کسان مړه شوي دي. د هند په پلازمینه کې بې ساري بارانونو سړکونه تر اوبو لاندې کړي. دا په نوي ډیلي کې د مونسون غیر عادي بارانونه دي. دا ځل د تیرو کلونو په پرتله 10 ځلې زیات بارانونه شوي دي. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ کې سخت بارانونو سړکونه ویجاړ کړل. خلک په زوره د کورونو نه وایستل شول. په امریکا کې د نیو انګلند، نیویارک او کنیټیکیټ په ځینو برخو کې تر 10 سانتي متر زیات باران وشو.
په ځمکه د بیخي زیاتې لوړې تودېخې سربیره اوس د بحر تودېخې درجه هم لوړه شوې ده، او له همدې کبله دلته د میامی سره نږدې چې کوم د اوږدې مودې سارنې ځایونه دي، په هغې کې اوبیزو مرجانو رنګونو بایللې دي او اوس خړ شوې دي. ځلا یې بایلل ده او داسې معلومیږي چې په بشپړ ډول به رنګ وبایلي.
ساینس پوهان چې د اوبیزو مرجانو د بیا رغونې پر پروژه کار کوي وایي چې په ځینو ځایونو کې د امید نښې ویني. په ځانګړي ډول د اوبو د لارې په اوږدو کې چې لوی کروز کښتۍ په ترمینل کې ولاړې وي.
So we're deep inside the port right now.
موږ هم د اوس په بندر کې دننه یو او دا عموماً بیخ خراب وي. دلته د ډېر وخت لپاره ګرمې اوبه ولاړې وي، نو هغه څنه چې موږ به فکر کوو چې دا به اوبیز مرجان اصلي استوګنځی وي، مګر د بې ثباته ساحل په اوږدو کې دلته موږ ماتې او یا لوی ډبرې لرو او اوبیز مرجان لرو چې ځای په ځای شوي او وده کوي. دا مرجان ځینې خورا صحیح دي چې ما په میامی کې لیدلی او وده کوي او داسې ښکاري چې رو.
ساینس پوهان وایي چې مخکې له دې نه چې دا سمندر ته یوړل شي، د صحي مرجانو د نسل او پیوندولو دا نوی تخنیک کیدای شي کلیدي او مهم کار وکړي. ماهرین وایي دا د میلیونونو ډولونو سمندري حیواناتو لپاره کورونه جوړوي، د صحي سمندري خوړو جالونه خپروي او د ساحلونو ساتنه کوي. دوی هم داشن سیلانیان هم ځان ته جلبوي. غالیا رانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
در حالی که تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده در تغییر اقلیم پنداشته می شود، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای مصرف کنندگان این دیگ کاهش بدهد. این دیگ در ظرف کمتر از 20 دقیقه انواع مختلف غذاها را با کمک نور آفتاب می پزد.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب‌پز می خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما بساط گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. این بیاک بر مردم ما خدمت شود. یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه می تهد. بعد از اینان فضل خدا کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار ما فیلن دمیسته همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مولا به شکل شیشهی را بسته‌بندی می کند تا از آن یک نوع وصله سولر برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگه اندازش فرق می کند، در عبده اجداد قفومی 4 لیتر آب جوش می کند، می تونه سرش گوش باشه، لوبیا باشه، نخود باشه، هر چیزی که باشه انشاءالله پخته می کند.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک های بین‌المللی بود. اکنون با قطع کمک های بشری و مالی مصارف شفاخانه ها، مکاتب و شرکت ها و وزارتخانه ها پرداختن نمی شود و مردم در وضعیت رقتبار بیکاری و قحطی در کشور گیر ماندند. دیگه سولر عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ ها به نصف می رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می کنند.
خپل موږ دې په خپل امن دې کوخوي چای جوشوي نورمال کې فقط ټول کار کوي. دا دولت هم خواهش لري چې سره همکاري وکړي، نرخونه الکتریک کې دا مالیات کرازي بلشان کرولي دا خارج مال شیشه او اوسونه دوی کله ګرځن سي ټول څوک دې نه واخلي او زیا قیمت دې کم کې دا سلور زده دا که مالیات به کم راسي دا بد وزر راسي دو وزر راسي هر کورونه اخته سي.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین میکند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شدن نیاز دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یا سب نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوه او امریکا میشتو افغانانو پزړه پوری کیسه چی پنې دلی له انساني او اسلامي اخلاق سره هغه امریکایي پوزي مسلمان کړ چی وختلې په یو جماعت کې بم کې دی
دا تشوش تاسو سره و چې د سړی خو ناراحت ښکاری
ناراحت ښکاری دا
او اول ورځو کې څه نو ویل چې څوک ما یا ز په ملټری کې ما یا ز په پاوز کې ما دا خبرې نه کولې
نه غیر مستقیم هم د سراته چې دا وګوري او مهم هغه کیسه دا و چې دی هغه لور مکتب کې زما د ریری سره ولا د هغه مور ورغله او مکتب ته هغه حجاب اغوسته و نو دی جلیل کسی مخی مسلمان سوگنو و دی دلیسی کمپلیت کور یا کالی یا غوستی پتی
درنو لیدون کو سلامونه هیله ده چه روغ و جوری است ز داود صدیقیم او تاسو جون پا امریکا که خبرونه گوره نن تاسو ته یو ډیر په زړه پورې کیسه بیانوم او د دې کیسې اتلان دوه افغانان دي چې څو لسیزې کېږي دلته په امریکا کې ژوند کوي او له دوی سره زه نن مرکه لرم د دوی د دې جالبې کیسې په اړه یو مستند فلم هم جوړ شوی دا فلم پر اوسکار د اوسکار جایزې ته کاندید وو او دا خپله د دې فلم او د دې کیسې اهمیت بیانوي
دلتا دی ویرجینیا یالات دی آرلنگتون خار په دغه رستورانت کې یو شمیر افغانان راټول شوي ترسو ډاکټر صابر بهرامی او لال بیبی بهرامی ته په ویرجینیا کې خراغلاست وای او هغه مستند فلم چې دیپ کې مرکزی رول لري په ګډه وګوري مشکل دی چې زه له ډاکټر بهرامی او لال بیبی بهرامی سره مرکه پیل کړم په لنډه توګه د دغه فلم کیسه تاسو ته بیانوم کیسه داسې ده چې یو امریکایي سرتیری چې 25 کاله یې د امریکا په پاوچ کې خدمت کړی کله چې له نظامي کار نه خلاصیږي او د انډیانا ایالت په منسی ښار کې خپل کور ته ځي په خپل کلي کور کې مسلمانان ویني دای د مسلمانانو په اړه ډیر منفي ذهنیت لري او غواړي چې د خپل ښار په جماعت یا اسلامي مرکز کې بم کېږدي او په سلهاو مسلمانانو وژني خو له مسلمانانو سره له مخامخ کېدو وروسته د دې ذهنیت په کامله توګه بدلیږي او دغه امریکایي سرتیری مسلمانیږي دا چې په څه ډول دا کیسه به د خپرونې له میلمنو واورو
ډاکټر صاحب بهرامی او اغلی بهرامی له تاسو نه یو نړۍ مننه چې موږ ته فرصت راکړ ترڅو تاسو سره آشنا شو او په خاصه توګه ستاسو د قصه چې فلم پر جوړ شوی لدی خبر شو چې دا قصه یو لوی پیغام لزان سره لري
سلام داود صاحب صدیقی مونږ ډیر خوښی چې تاسو موږ ته دا فرصت راکړ چې تاسو سره موږ خپل قصه شریک کړو خاص د موږ د ټول انسانانو د پدې لپاره ام ډیر خوشاله ستاسو تاسو په کتلو باندې تاسو فعالیت باندې تاسو په خدمت باندې
کور ودان خیر اوسه ډاکټر صاحب تاسو تم کرا غلاسو ډیر مننه
ژوندته اوسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ د اعلی نه شکر ادا کوو چې موږ په داسې حالت کې یاسو چې وکولای شو چې هم د انسانانو او بیا خصوصا د مسلمانانو نمائندګي وکړو او مخصوصا د افغانانو لخوا داسې نمائندګي وکولای شو چې هم د افغانانو لپاره هم د مسلمانانو لپاره هم د ټول انسانانو لپاره او د امریکایانو او د ټول دنیا لپاره د درس مصدر وګرځي
کورمدان ایله چې زمونږ لیدونکو د مستند فلم وګوري په دې به خبر سي خو تر یو حد پورې نن به څوک چې د قصه خلکو ته وکړي په دې پوه ام سي خو مخکې دې چې دې قصه تراسو څومره مده کې تاسو امریکې ته راغلي یاست
زه خو خپل په اخر د شپګتیا کم کال کې راغلی ما د امریکایي کال کې او نو نه سوا شپګتیا کې راغلی نو الحمدلله نو نو نسکله نو ما دا وخت کې روسان افغانستان کې انقلاب او په پاکستان کې به رفیجی کم نه دل طرفیجی راغلی ما په منسي کې ټول ژوند کړ شپګ د سکالو نه زیات سو
ماشاءالله ډاکټر سپ تاسو مخکې راغلی وي څه وخت تاسو راغلی یاست
زه یو کال د اف اس پروګرام کې امریکن فیلډ سرویس کې خپلونه سواویا کې راغلم یو کال د امریکانو سره وسیدم او د های سکول نه د لسنه دلته خلاص شوم په میزوري کې او بیا بیرته افغانستان ته د یو کال وروسته ستون شوم او په دویمه دوره کې د کله چې روسان راغلل او کمونستان کامیاب شو زه په زندان کې چولم خاص په دې خاطر چې کمونست نه وم او خاص په دې خاطر چې امریکا ته وخ راغلم مګر د الله خپل فضل او هر تر چې په چوز نه خبر خو هغه سه حالات چې خل به بلډوزر لاندې کول اما زه لا په ژوند یې وساتلم دا به هغه پلان او د هغه نورسته بیا ما وطن پریخود بیا د مجاهدینو سره تقریبا د کامی په غرونو کې لاس میاشتې مې په سمسو کې وختونه تیر کړی او د هغه نورسته بیا پاکستان ته مهاجر شوم اول ته مې د مهاجرینو خدمت کاوه بیا د هغه نورسته د 1991 په اخر کې زه د امریکایي فامیل سپانسر کړم او تقریبا د 1991 په اخر کې زه د امریکا ته راغلم او د هغه وروسته مې خپل کوشش وکړ چې امتحانونو کې ټول کامیاب شم د طبابت او د دواته په اخر کې رزیدنسي مې واخیسته د ریکار نوروس بیا مې په کار شروع کړ په 1988 کې
ماشاءالله امریکا کې تب امریکا کې ویلې او په افغانستان کې
تب مې په کابل کې لسته
ماشاءالله
د کابل پونتون د ته پونځ نه خلاص شو
اغلی بهرامي فعلا څه مسؤلیت لري تاسو
زه خو خپل الحمدلله د اسلامک سنټر رقم رئیس یم فعلا او اني وخت کې د رئیس د خپل مؤسسه مې ماته هغه فاوندر او پرزیدنت رئیس او غیم زې ما
په هر رابه سو د ریچارډ مکینی کسيته چې دا ډیره په رپورې د درنولي دونکو د خبرونې په سر کې مې ستاسو ته معلومات درکړ چې ریچارډ مکینی د امریکا د پاوځ په خانه اسکر دی چې 25 کاله په د امریکا پاوځ کې خدمت کړی او وروسته لګه چې راضي او خپل په کلی کور کې چې مسلمانان دي غواړي چې خلاصه د مسلمانانو یو جماعت بم کړي دا چې څه کې ګلډینه وروسته د بل بی بی جی و ورچې هغه څه په خرمانسه سوي دا بی بی جی اول ظلم چې مکینی ولید څه پېښ شو څه وسو یو څه قصارته وګیلې هم دی داستان یو برخه راته وای
اول ځل چې ریچو مکینی مجد ترغله و د جمعې ورځ ولا هغه کې خوده سړی د خان راغله و زما خاوند او بازنور ورونه ورته هر کله ویلې و سره مسي ورسره کړې و بیا خمانه ولده اول دفعه بیا چې ورور دې زما خاوند کور ته راغې تراته ویل چې دغه ده دا سې سړی راغله اوس مخې سوره وخته و ټاټون و او هغه د تشويش ورده نو مونږ ته دغه وکنه تک شه تکلیف لري نو بیرته لاړه نو ما غوښته چې وی ګورم بل او جمعې ته چې بیا راغی دا تو راته هغه ورځ وخت کې مرته چا قرآن شریف ورکړی و دوی چې وای غواړم زه اسلام باره کې چې زده کړم نه کنه اوس یو پلمه جوړوله نو بیا چې زه لاړم زه غواړم دا سړی وګورم څوک ده زم ورغلم سلام مو سره وکړ هر کله راغله لکه چې یې سمګه کوله چې تاسو سره خدمت تاسو کار وکړو خدا اول دغه و دې ما ور سره معلومه ده چې لګ غړ سړی ده او یعنی د تشویش و موږ تاسو خو د سپتمبر نه دی خواته یو لسم نه یعنی مسلمانانو باندې ډیر سخت تیرې سوي دي په موږ هم تیرې سوي دي موږ په اولادونو تیرې سوي دي نو ځکه لا وایم از امریکایانو دوستانو ملګرو ته مې چې یعنی تاسو یو وړوکی ګروپ نه داریږي نو موږ خو وړوکی منارټي موږ خو ډیر داریږو یعنی ته مسجدونه مغه سوي بام سوي دي نو دغه ما خو په اني وخت الحمدلله د مونږ د دین او د مونږ د الحمدلله د فامیل کې غړ شوی و چې همیشه مونږ سترینجر ته ویلکم ویل نه او څوک د صدقه نه و چې مونږ نه پیژاند مورم دی وغه د پاره ورته جوړ کړو نو په دې خاطر مرتار کله ورک او د آرام تیا مرته ورک تلاسه همیشه یو ویلکم ټو کام.
دا تشویش تاسو سره و چې د سړی خو ناراحت ښکاري.
ناراحت ښکاري ده
واضح. او اول ورځو کې څه نه ویل چې څوک یې ما یا زه په ملټری کې وم یا زه په پاوځ کې وم، دا خبرې هم نه کولې.
نه، هغه غیر مستقیم هم داسې راته چې دا وګوري. او مهم هغه کیسه دا و چې د هغه لور مکتب کې زما د ورېرې سره ولا ما خپل خویندورونه راوستي مکتب کې دي، نو لوري راغلې وه چې د هغې مور ورغلې وه مکتب ته، هغې حجاب اغوستی وو. نو د جلی لکه چې مخکې مسلمان څوک نه ولیدلی چې کمپلیټ کور یا کالی اغوستي پټي، نو هغې چې کتلې وه کور ته راغلې وه چې داسې یو جلۍ زه هلک د ما په کلاس کې دي مسلمانان دي، او مور یې راغلې وه ټوله پټه وه. نو دا کیسه سه دی لور ته کړې و سړی یو دم دغه سوې و چې دا خلکو سره خو زما دښمنی ده، او دا لا منسیتم راغلی دی د انډیانا ته دلته را سره وسیږي کمیونټی کې، او زما د لور سره کینی په مکتب کې دا سه امکانات لري. اخو ډیر په نیشنلستیک و، نو هغه خبره په خاطر سره دا مجد راته چې هغه لور ته پرو بوخی چې مسلمانان څومره خراب خلدي، او موږ به د دې ته ریاکشن ډیر خراب ورکو یا به شد غلط پامی بخاطره.
زدلت یو پختنه لرمه چې تاسو یو جالب خبره یادوري کړه د دې لپاره چې زموږ لیدونکي کې دای شي زین قصونه خبر نه وي په افغانستان کې د نور ملکونو کې دي. تاسو ویل چې مونږه وروسته د سپتمبر دی ولسمه له پیښې نه ستونزې ولیدلې، سختۍ مو ولیدلې. څه سختۍ مو ولیدلې؟ راځي د یو مسلمان په توګه چې امریکا کې وي، د سپتمبر ولسمه ستاسو په ژوند څه تاثیر لري؟
زمون په ژوند باندې الحمدلله مخبل انساني کوشش په خپل کمیونټي او په مکتب کې کړای وو. نو ستونزې دا ولې چې زمونږه جنکیانو سوچا سکریپ سره ول هغه ته ویل چې دا ساده مو سي بیر تخپل وطن ته دلته چې کوي، په دکانونو کې خبرې کېدلې، په پارکینګو کې خبرې کېدلې، او په هغه کې په مال کې د سو خزي وې دي عربو د ملکونو نه ویل تر هغه پانتون کې درسونه ویلې، هغه مال ته تللی وو، هغه تلته کنزاګانې شوې وې، ځوانانو په سیمنډې کړې وې چې تاسو دلته چې کوي. نو دا ستونزې ولې زما خپل زوی سم مکتب نه راته په بس کې ورته لکانو غکړی وسې ته دلته بس کې ته دلته چیک بنلادن ستاتره د سوق د کنن یو اضافي خبرې کړې و، نو هغه بیچاره دار کړې و چې ته دلته چیک یې، او زما زوی هم دلته پیدا شوی لوي شوی د مشر زوی میسب. نو دا ستونزې ولې نو نور په د مسلمانانو په حق کې بل
ډېر په مجموع کې کتاس ډاکټر سیب نه مده پښتنه وکړه. ډاکټر سیب، په مجموع کې ورسره د سپتمبر له ولسمینه د مسلمانانو سره چلند او د مسلمانانو په اړه د ذهنیت چې امریکایان سره موجود دي سره کم دی سره کم وو اوس کې دایسي لګ بدل سوی می.
نو تاسو ته به هم څه معلومات چاته باز سکان چې لوګوټه په سری په نامه د مسلمانانو وژل شوې دي، مسجدونو باندې حمله شوې وي، خلکو ته خبرې کولې شوې وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي، تاسو ترورستان اسي. نو اولو مرحلو کې حالات زخ زیات خراب وو، او خلکو په ډیره په ویره کې هم وو. نو موږ بیا په خپل منطقه کې چې زموږ منطقه ډیره وړو کې ده، موږ سمدستي خصوصا لال بیبي وکول شو چې موږ ټول د کلیسا مشران، د یهودانو مشران، حتی د مر په شمول بعض نور کسان کور ته راوغواړو، او هغې سره دا خبرې وکړو چې دا ذهنیت څنګه یوازې موږ نشو کولی، بلکې موږ تاسو ټول باید د کوشش وکړو چې دا ذهنیت د مسلمانانو په قامل کې چې دومره تاریخ ده کار چا کړی دی، او موږ اوس ټول مسلمانان ملامتوي. نو بیا خو ټول په دې قسمت کې موږ سره همکاري وکړه.
ډېرهله دا خبره روښانه شوه چې په امریکا کې د سپتمبر د یولسمې نه وروسته ځینې ستونزې موجودې وې، مسلمانانو ته په د دښمن په سترګه ځینو خلکو کتل، دغه مسله موجوده وه. او تر څنګ یې راځو د مکینی کیسې ته. مکینی چې 15 کاله جنگ کړی وه، او د جنگ یوه لویه برخه یې په اسلامي ملکونو کې به هم جنگ کړی، او ویل خپله په مستند فلم کې وایي دوستان کتلی وي چې ما دوی دښمنان وو، د ما دښمنان ما کور ته د ما سیمې ته راغلی دي، د غوښته چې بم کېدي. ښه، اوس به راسو چې مکینی سره څه وسوه. آیا تاسو پوهېدئ چې دې نه به داسې یو لویه قصه جوړیږي؟
د دې کیسې نه خو موږ نه پوهېدلو، خو دومره وو الحمدلله چې موږ یعنی هغه وخت کې سره زر خلګم ویریدل مسلمانان مرتیز دا وخت دا مونږ به دوه ویریګو دا نو د مجد تبه مشرات او معلومات اصلو جای معلومه اوس چې و کې دا خو ولا وغه کې و بیا د مسلمانانو زمونږ د کمیونټی په باندې شکمن سول او ویرا پیدا سول خلکو ته. نو دی ویرې کې زخپل چې دغه سما ماته سو کسان سره اتلس ته خو مصروفه ز پېګم چې ته مصروفه یې او مونږ په دې مشرۍ کې مين مسولیت هم خدای ته لرو بیا کمیونټی ته لرو. نو هغه مې خبره شوم چې دا خبره شته دا بیا مې رچر مکنی مې کور ته راوغخته
دعوت
مې ورکړه ورته زما همیشه د زیاتر دعوت زیات کوم په خپل کور کې الحمدلله ډیر د خار مشران هم راغوړم د پانتون مشران همیشه د خپل کمیونټي مشران او نور خل ارسوک چې یعنی کور ته راغوړم ډوډۍ ته. نو دوی هم راوغخته چې سی په سره پوه شم څه خبر ده یعنی بل فکر مې په کیس و نه ک کورته مراغوخته که کسان ست تشویش لرو دغه مراغوختل ډوډۍ مو خوړه خسي الحمدلله دوه وار درې وار ډوډۍ په سراغه ډوډۍ ډیره خوخه شوله. نو دینه ورسره سره کې ناسم په میز باندې مال سي برادر ریچر نو ما دا یو پښتو کې ورته رومر ته
اوسه دا
اوازه مې اوریدلې ده چې تا داسې یو کار کوي داسې کار ته دې نیت ده. نو که رښتیا درته وایم دا توري او دا ول د مخکور تر واستلې د خلکو دونه تاثیر پکړه وو نو دا سره هم د سټیټ ونی وو اني جواب ورته سخت وسه ماته بیرته وګوري خو په دې وخت کې بیرته ماته وکټلې راته وی ویلې سی بی بی دا کار ما کوو او مګر وسه دا حالات د تاسو د مسجد کې ماته دا خرا خلاص توک او تا اوس کور ته راغوښتم ډوډۍ ته دا مې پلان و ما بام تیار جوړ کړی و او پروګرام مې وجه پسې مې کتلې سه کومه ورځ به مور افکټیو وي سه زیات کسان په مسجد کې دا ټول پلان و او دا واقعیت ده دا یعنی غنه ده اوازه نه ده دا کار ما کوو. نو دې د پاره دا د خبرو د پاره وسیله پیدا سوله چې دا کسان څوک دا ویرم لر دا غوې تم دا چانس پیدا سو سه خبرې ورسره وکړي پښتنې وکړي او بل نه. نو الحمدلله هغه خپل د قدمنګ یو ځکه ناستل په یو میز باندې ډوډۍ خوړل او یو بل نه پختنه کول یو بل تزر خلاصوالی دکې ما ولي د سونه دالکه خجالت سو چې ما دا کار نکوه او دوی عمل ما سره سدي او دوی ما کور ته راغوري او ډوډۍ را ته راکې پختنه را نه کوي.
ډاکټر صاحب لمکینی سره مو په جماعت کې پمده مده کې جدا ته ورته څه ډول برخوردم کوو څه کول بر سره
تا دې راجیب او غریب حالاتو په هغه وخت کې لال بیبی په هیڅ دی کوارډینیټر دی کمیونټی دی اسلامیک سنټر کار کاو او زه په هیڅ دی پرزیدنتوم. نو زمونږ برخورد سره لري چې موږ ډیر ډار دیو اما موږ غوښته چې دا ډار موږ د دې معنی نه کې چې موږ خپل اسلامي کلچر او افغاني کلچر پریدو او هغه ته سلیم زمونږ مزیت راغلو. نو موږ وکولای شو د الله په خپل فضل سره چې هغه سره هغه برخورد وکړو چې هغه موږ ته اسلام اجازه راکړي هغه موږ ته افغانیت اجازه راکړي چې څنګه دی او ملما خدمت کوي او څنګه یو ملما ته خره اغلاس وای. نو زمونږ دغه ټول برخورد او د مسلمانانو چې موږ سره سوګو د هغه برخورد د سره اسلامي وو نو دغه خبرې په هغه زخ زیات تاثیر وکړ. هر څه چې په فکر کې وو هغه تقریبا موږ خو نه پوهېدلو د ده په دماغ کې کم شو. بیا کوم وخت چې دغه غوښته چې مسلمان شي نو ما شخصا مې په یاد دي چې ما ورته وویل چې نه ته باید قرآن شریف ولولې بعضې کتابونه نور ولولې ځان ښه پوه کړې بیا که مسلمانې کې هغه وروسته خبره ده اما ته باید اول په اسلام ځان پوه کړې. بیا کوم وخت چې دی مسلمان شو ډار لا زیات شو ځکه یو تعداد زبنګ د مسجد کسان نارینه او خزه لال بیبی تم پکارو او ماتم پکارو چې تاسو افغانان غټ زړه لري او دا سره کېدای شي چې د مسلمانۍ په نامه کوم وخت زمنګ منتی دینر ته بنګ میاشتنه غونډه لرو چې هغه کې خزم دی بچان دی ډوډیګان راوړي او سره کینو داګه کې بیا سپیکر لرو چې څو خبرې وکړي د اسلام باره کې. نو تاسو دا کېدای شي چې د مسلمانۍ په نامه زمونږ ټول دغه جامعه ختمه کړي. نو بیا همدغه و چې لال بیبی وکولای شي چې خلک د سره کور ته راوغواړي نو الله پاک یو خاص فضل وکړي چې هغه حالاتونه په داسې حالات بدل شول چې په هغه کې صلح او مهرباني راغله.
رښتیا هم ډیره جالبه ده درنو لیدونکو هم کتل چې هغه کس چې راغلی وو چې جماعت ته بم کې دي همدغه مسلمانان ووژني په ظرف د اته هفتو کې یا دوه میاشتو کې د ټول د کینه د ټول د دښمنی لری سو او دا سړی مسلمانېږي د ډیر په زړه پورې قصه ده. د دې په اړه مکمل فلم جوړ شوی دا فلم تیر کال په اوسکار جایزې ته د لانډو مستند فلمونو کې کاندید شوی وو او قسم سي جایزه ونه غټله خو کاندید شوی وو یعنی کاندید هغه فلمونه چې کاندید کیږي هم ډیره غټه خبره ده. ډیر په زړه پورې فلم دی په یوټیوب کې موجود دی او دوستانو چې کتلی نه دی سترینجر ات د ګیټ نومیږي یا یو اجنبی په دروازه کې نو کولای شئ چې دا فلم وګورئ. د نیویارکر مجلې دا فلم جوړ کړی دی او خپل په یوټیوب چینل کې خپور کړی کولای شئ وګورئ. څوک چې په انګلیسي ژبه بلد دي دا فلم کولای شئ وګورئ. جالبه ده دا ډیره په زړه پورې قصه ده چې یو دښمن د اسلامي او افغاني چلند په دې چې جماعت کې اسلامي چلند سره سره او هغه میلمه پالنه چې موږ افغانان لرو تاسو میلمه پالنه په دلیل یو دښمن په دوست بدل سوی دی نن او هغه نن د مسلمانانو او په خاصه توګه ستاسو ډیر مدیون دی ډیر ستاسو صفات کوي او فلم کې نورې مرکې ما وکتلې د مکینی ډیر خوشاله دی وای چې ماته دوی ژوند راو به خبرته زه دوی وژغورلم دا خبره کوي. نو ډیره په زړه پورې ده چې له تاسو نه ډیره زمانه نه کوم په حیث یو مسلمان په حیث یو افغان چې دلته ژوند کوي تاسو د من د افتخار او د ویاړ وړ یاستئ. ټول مسلمانان اوس په تاسو باندې ویاړي. دا فلم یو مثال باندې بدل شوی دی اوس په ټوله امریکا کې او خلک ګوري. ما زلاړم د دې فلم قسم سي ما خبرې ډیری کې بخنه واړم دونکي به وایي ټوله خبرې دی کې زه ډیره بخنه واړم اوس لاندوم د فلم د کامنتونو برخې ته لاړم فلم یو کته بلارم چې لاندې خلکو کمنټونه لیکلي دي په صلاح او کمنټونه لیکل شوی دي دیو کې ډیر امریکایانو لیکلي دي چې د فلم زموږ سترګې خلاصې کړي د فلم د موږ ذهنیتونه روښانه کړي د فلم موږ ته وښوده چې رښتیا مینه محبت او مهرباني کولی شي دنیا بدله کړي کولای شي چې د خلکو ژوند وژغوري. نو ډېر کمنټونه په دې فلم لاندې په یوټیوب کې سوي دي چې زه ډېر د افتخار وړ د تاسو ته مبارکي وایم چې د یو مسلمانې کورنۍ په توګه تاسو په امریکا کې افتخار جوړ کړی دی چې اوس ټول امریکایان په دې باندې ویاړي. توانې دلی اسې چې په دې ټولنه کې سوله او ثبات وساتي. بهر حال را بسو د فلم موضوع ته. د فلم قصه څنګه رامنځته شوه؟ دا خو قصه په 2009 کال کې شوې وه. دا فلم خو په 2006 او 2008 کال کې فکر کوم شوت شوی چې په 2008 کې به ووته.
نه دې کې خو زه خپل د فلمونه نه ګورم او نه پکې علاقه لرم. د 9/11 وروسته سه مهم کار ما شروع کړ. الحمدلله په افتخار کوم چې ما یو خپل نان پرافټ اورګنایزیشن جوړ کړ. Afghan Women and Kids Education and Necessity, short is AWAKEN. Afghanistan ke me alhamdulillah clinic o birthing center aw mobile clinic o maktab am jur ke baz mantako ke aw alhamdulillah mung taqriban 15 dir shagirdan po pantun ke la rus scholarship por ka urta de kal age na so khla shwi no pa de khatir sara se ma vele che de سپتمبر نن د تلویزیون بس د غي نو دی کې مونږه هیڅ فکر نه کاوه سه مونږ زو کې سبا چې بلی کینو انټرویو مو سره وکړه. نو کله چې جاشوا سفتل د ډایرکټر سره ماته ولې غل ایمیل کړه سه دا ته وګوره او مونږ بیا چې وکټله مال څه واو د مونږ کوم څه نه پېدې دا خو بيخي ماشاالله ډیر پروفیشنل دی خسته یې جوړ کړی دا او حقي ساده او د انسانانو په پېدې ده ان شاء الله.
ډاکټر سبوس ماشاءالله ډاکټر سبوس چې دی فلم ته ګوري دا فلم ستاسو نظر ته اهمیت لري؟
د فلم بیان خو زخ زیات اهمیت لري او معنی بالکل ډیره پراخه ده. تا کوم چې موږ فکر کول شو چې دا په خپل یعنی ټول انسانانو ته بغیر د مسلمان ده داخي چې پیغمبر صاحب چې الله پاک را لګلې ویل چې ما دته هغه اخلاق ورکړي چې په خپل اخلاق او اسلام منځ ته لای. نو الحمدلله دا دی الله خپل فضل چې زمون خپل هغه رویه دي خلکو سره د مکین سره او دا چل چلن چې وشو چې څومره هغه په خوانه اساس چې یعنی خو خلق خرابتا او ارتباط به ځای په چا ګمان کول یعنی لا شک بنی پیدا کوي. اما موږ الحمدلله د اسلام په اساس افغانان په اساس نو په صورت عموم د فلم تاثیر دا ده چې ټول مسلمان ټول دنیا ته وخی چې مسلمانان الحمدلله د صلح خوښون کې دي موږ نسو غواړو چې وژنو او نه وژل غواړو نه مرګ غواړو نه لږ غواړو نه تند غواړو موږ غواړو چې ډیر په یو پیسفل سویه سره د خلکو سره ژوند وکړو اولاد خلکو خدمت وکړو یعنی موږ مسلمانان په خپله موږ ته دا دین اجازه راکوي چې موږ باید نه تنه مسلمانانو بلکې د ټول دنیا د مخلوق خدمت دی خدمت مصدر د خدمت وګرځو
د دې فلم له جوړېدو خبرېدو نو وروسته ستاسو په ژوند کې څه بدلون راغلی
د فلم نو وروسته خو الحمدلله همیشه یعنی مونږه د سړي کورنۍ نه اوسه یعنی مثبت ول همیشه مثبت فکرونه کول انسان کې الحمدلله اعتماد هم پر چا کو نو د فلم مونږ ته نورم ثبوت کړله چې الحمدلله ان زه خپل چې وایم چې مثبت فکرونه کول د انسانانو په کې په کمیونټي کې نو وسه دومره کسانو په دې فلم کې د دې مسج دې مهم ته ولله دا دس از سو امپورټنت دې مسج خلکو کې وټونه کړی دي نو زما دا مثبت فکر نورم پراخه شو الحمدلله چې دونه خې انسانان لکه خپل ځان غوندې دنیا کې شته د سخه کارونه کوي الحمدلله دی مسلمان د فایده دی او انسان د فایده لپاره دا فلم د سند د خو د ټول انسانانو لپاره ده ټول انسانانو لپاره د فایده لپاره ده چې موږ او تاسو د ډېر ساده خبره ده د سډیر مصرف هم نه غواړي زما په خپل شخصي نظر باندې کنوري چې موږ کولای یو خندا خو کولای سي او چاته که خبره خوند وسه رسیږي نو په اسانۍ سره د خلکو زرونه را نږدې کولای سي ځان ته کوم مصرف هم نه لري نو دغه د ما خواهش ده د انسانانو نه چې دغه فلم نه دی کې دغه یو ساده شمز ده کې چې دغه قضاوت ونه کې د انسان نه اول را وند کې یو بل دی او بل سره راولي مخکې دغه نسدا قضاوت او دغه وتی په باندې بدګماني خدای نه خاصه
زما ټول ورونو خواندو ته دار چې موږ تاسو باید خپل اسلامیت او الحمدلله زموږ افغانیت خو لا زیات هغه په اصطلاح آیسنګ آن د کیک په افغانانو ته ورکوي چې هم موږ الحمدلله مهربانه یو هم مېلمپاله یو او هم زموږ اسلامیت نو کېدای شي هر یو تاسو نه هر یو زمونږ د دې قدرت لرو ان شاء الله چې وکولای شي چې مثبت رول چې هم د افغانانو نوم خوشي او هم د مسلمانانو نوم خوشي او هم په دنیا کې د سولې او د ورورولۍ او د خورولۍ مصدر وګرځو دا زما مشوره ټول ورونو خواندو ته ده چې څو د څه ونه وای چې زه یو نفر هم دا کار نشم کولای من هر یو کولای شو چې د خپل واسه په اندازه مثبت رول ولوبو ان شاء الله
ډیر ډیر مننه ز نور څه ویل نه لرم که څه هم چې ډیر غواړم تاسو واورم او زای کوم خو بیا چې په اخر کې تاسو ویل لري پلانډ توګه مهرباني وکړئ
زما ویل بدای سه الحمدلله الله پاک دې مونږ ټول ته اتفاق او اتحاد راکړي زما خپل افغانانو خويندو ته ورونو ته ان افغانستان ډیر زور ولي مونږ ډیر دردولي نو آینده کې زه یو خواهش د خپل افغانانو نه دالرم خويندورونو نه چې هغه کوشش وکړي چې غټه ته وګوري دی وړو خبر ته ونه ګوري چې دا پښتون ده او دا فارسي ده زمنګ ټول یو وینه ده یو وجود ده یو ملک ده نو کوم کوشش وکړو چې دا یو بل ته تیر سو لکه دغه فلم کې دا کیسه ده او دا د بخښش وکړو یو بل ته او سره یو ځای سو د خاص دغه ماشومان او د منګل انده جون د دې ملک سره ډیر سخت په منګ تیرې سوي دي زمنګ د جون سره لوبي ډیر شوي دي نو دا حق چاته ورنه کو ځکه منګ ضعیف ای منګ اتفاق نه ای منګ پام دی کې سره جدا سوي یو بل نه په وړو خبرو سره او دا غټي خبره منګ نه پاتې دي خل پر مخ روان دي من خدای نه خواسته شاته رواني نو کوشش دا وکړو چې موږ اسلامي مسولیت هم دا او د موږ خپل کلچري مسولیت هم دا چې افغانستان کې یو خدمت وکړو چې سره یو ځای شو
کور مدان ډیر ډیر مننه لینا چې ماته فرصت راکړه تاسو سره وګورم سلامات اوسئ تاسو
مننه ده تاسو الله دې زنده
کړي خیر اوسئ تاسو سره یو ځای
الله دې په کارو کې برکت کړي
امين سلامات اوسئ درنو لیدونکو دا و دې ونې خبرونه په اخر کې فقط پلان ته غوایم چې ګوري مهرباني او خ برخورد او خ اخلاق بایسته ګرځي چې د انسانانو حیات وژغورل شي. فکر وکړئ چې مکینی کا د مونږ د مسلمانانو او افغانانو له خچلان